کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. طالبانو له تېر شپې راهیسې د مزار شریف په ګډون د 5 ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زموږ ولسي ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
بیا کونړ له اسمار ولسوالۍ هم سقوط وکړ.
اسمار خو سقوط کړی ولسوالۍ ښکته راوتلی دی او د پلوڅو نو ساحه کې دلته خط جوړ کړی دی دی کې ناست دي.
په ښارونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېر مر ژوبل ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي په جګړو کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مر ژوبله اوښتي.
پلور مې په مزدوري راوړي زرنج بهولي وو مرمۍ را پښتون مشتله بله نه رمنش طالبان وه که د حکومت وه.
د امریکایي هغو 3000 سرتیرو لومړۍ ډله سرتیري کابل ته رسېدلي چې له دې هېواده به په مسون ډول د امریکا د سفارت د کارکوونکو او نورو امریکایي اتباعو په ایستلو کې مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان و نیزه خبرونه هم مه هېروئ. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. طالبانو پر مزار شریف ښار پراخې حملې پیل کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو جوپې کابل ته د رسېدو په حال کې دي او امریکا له ایران سره د مرستې په تور پر څو نورو کمپنیو او افرادو هم بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو نن سهار وختي پر مزار شریف ښار پراخې حملې پیل کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې طالبانو نن سهار وختي له دریو اړخونو د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار حمله وکړه.
طالب اسلامالو په مزار شریف ښار باندې له دریو استقامتونو چې هغه د نهر شهی ولسوالۍ د لنګرخانی سیمه ده، په دهدهدي ولسوالۍ کې د توختي سیمه ده او د بلخ ولسوالۍ د څلورلارې او د مزار شریف په لویدیز لور ته په ورودی دروازه کې له افغانه میتیز واکونو سره حمله پیل کړي دي.
د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. یو بل خبر له مخې طالبانو نن د لوګر ولایت مرکز پل علم ښار هم ونیو. امنیتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي هما احمدي ویلي چې د مرکز پل علم په ګډون د لوګر ولایت پر ټولو سیمو طالبانو ولکه ټینګه کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو د ډلې چې افغانستان ته استول کیږي لومړی جوپه کابل ته ورسېده او نور هم را روان دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي نږدې 3000 پوځیان به تر سبا یکشنبه پورې کابل ته ورسیږي څو په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د خوندي استلو په چاره کې مرسته وکړي. امریکایي پوځیان داسې مهال کابل ته روان دي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې خپلې حملې زیاتې کړي او د هرات او کندهار په ګډون له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه یې نیولي دي. جان کربی وویل طالبان هڅه کوي چې د کابل اړیکې له ولایتونو سره پرې کړي، خو هغه زیاته کړه چې داسې نه ښکاري چې کابل به په لنډ وخت کې له ګواښ سره مخامخ شي. له بلې خوا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د جمهوري پالو له انتقادونو سره مخامخ دی چې ولې ځواکونه له افغانستانه بې وخته وایستل. په سنا کې د اقلیت مشر مچ مکانل پرون وویل لا هم ناوخته نه دی چې کابل د طالبانو له حملو وساتل شي. ښاغلی مکانل زیاته کړه چې د امریکا پوځ باید سمدستي د هوایي حملو له لارې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر په یو بیان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي دي اندېښنه ښکاره کړه او لیکلی دی چې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د جګړو له کبله ډېر ملکیان وژل کیږي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دې جګړې قربانیان دي. ښاغلي ګوتریش په افغانستان کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یو ګډ راپور له مخې چې تیره میاشت خپور شو، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د رواني لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله په افغانستان کې زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. لازادې راډیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاقبرانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاهي پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانې وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو نورو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یوه په لایبریا کې او یوه په رومانیا کې د ارادي بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام په اساس د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټول امریکا او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د وران کارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن ویلي چې متحد ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او په روسیه کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامداره ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ. د روسیې په جنوب لویدیځه سیمه کراسنادار کې د ابینسک ښار محکمې پرون وروسته له دې چې د یهوه د شاهدانو په نوم د دې ډلې غړی وسیلی ملیشکو په یوې افراطي سازمان کې په غړیتوب مجرم وپیژند، نوموړی یې په درې کاله بند محکوم کړ. ښاغلی ملیشکو ویلي دي چې د دې ډلې غړی دی خو په افراطي ډله کې د غړیتوب تورې رد کړی. په روسیه کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ملاتړ لاندې ارتودوکس کلیسا واکمنه ده، د یهوه د شاهدانو مذهبي ډلې ته د شک په سترګه کتل کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا نور خبرونه غواړي به هم ولولای دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان د بلخ په ګډون د پنځو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. مزار شریف، ګردیز، میدان ښار، میمنه او شرنه هغه ښارونه دي چې دا ډلې د نیولو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د پکتیا مرکز شرنې ښار نن سهار د طالبانو لاسته لوېدلی، خو په پاتې نورو کې د افغان چارواکو په وینا جګړې روانې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي په څلورو وړو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او دې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې واورو.
طالبانو د افغانستان د اتلس ولایتونو پر ښارونو د ولکې ټینګولو وروسته له تېرې شپې راهیسې په پنځو نورو ښارونو بریدونه پیل کړي. د پکتیکا شرنه، د پکتیا ګردیز، د میدان وردګ میدان ښار، د فاریاب میمنه او د بلخ مزار شریف هغه ښارونه دي چې د ډلې هڅه کړي تر واک لاندې راولي. خو دا ډله دعوه کوي چې د پکتیکا مرکز شرنه ښاري نیول دی. طالبانو د دې ښار یو ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کېږي وسلوالې په شرنه ښار کې ګرځي او د ټول ولایت د نیولو دعوه کوي. په ورته وخت کې د پکتیکا ولایت دننه یوې مهمې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې طالبانو د ښار یو برخه نیولې او چارواکو نظامي قرارګاه ته شاتګ کړی. خو طالبان د پاتې څلورو ولایتونو د مرکزونو په نیولو بریالي شوي نه دي. خو له دې د پکتیا په مرکز ګردیز او میدان ښار همدا اوس سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې طالبانو په دې ښارونو بریدونه کړي، خو زیاتوي د ډلې ته درنه مرغوب لاړول شوی ده او په شای هم تمبولي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی ازادي راډیو ته وویل په دې ښارونو کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولسی پاڅون کوونکي له طالبانو سره په جګړه بوختي. د زیاتوي
د شهرانې په شاوخوا سیمو کې کافي اندازه قوتونه شته زمونږ، او عین وخت کې په بلخ کې، مزار شریف کې، بیا تر بل هر ځای ډېر زمونږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه، سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري. په فاریاب میمنې باندې دوی تېره شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې دوی برید په شاو تمبې په ډېر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوانېدل چې د قاري شوایب په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر څلوېښتو زیاتو طالبان ته مرژوبله واړوي.
د افغانستان په لویدیځ او شمال کې د جګړو ورهاخوا د هیواد ختیځ ته هم د جګړې لمن پراخه شوې. په کونړ کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ډلې تېره شپه د دې ولایت درې ولسوالۍ نیولې دي. سرچینه وایي طالبانو تېره شپه له یو څه مقاومت وروسته د اسمار ولسوالۍ ونیوله، خو په ګاونډ کې پرته د انګام او بیا شلتن ولسوالۍ له کوم مقاومت پرته دې ډلې ته ورته شوې ده. دا په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د طالبانو د پراخ پرمختګ وروسته د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو مهم پرمختګ یادی. د دې ترخوا پر ننګرهار کې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې شوې. د دې ولایت په شیرزادو، اچین او سپینغر ولسوالیو کې هم نښتې شوې چې حکومت پکې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې لیدلې لوړاندې په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې اتلس ښارونه نیولي او له حکومت یې غوښتي چې کابل هم ورکړي، خو افغان حکومت پرون پرېکړه کړې چې د دې ډلې پر ضد په جګړه کوي او مقاومت پای دوام ولري.
قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د اتلسو ولایتونو د مرکزونو تر نیول کېدو وروسته د پنځو نورو مرکزونو د نیولو لپاره هم له تېرې شپې راهیسې حملې پیل کړې. یو هم د بلخ مرکز مزار شریف دی. له کندهار او هرات وروسته د بلخ د مرکز پر مرکز د طالبانو حملې له دې پلوه هم ډېرې مهمې دي چې مزار شریف په افغانستان د شمالي ولایتونو په ډله کې یو مهم ستراتیژیک موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د یو شمېر ولایتونو تر سقوط وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ مزار شریف ته تللی و چې د دې ښار د دفاع لپاره د حکومتي او حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ غونډو کې ګډون وکړي. طالبانو پر مزار شریف حملې وروسته له هغې پیل کړي چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د جمعیت اسلامي بېلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې په یوه غونډه کې په شمال کې په تېره بیا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. د مزار شریف د وروستي وضعیت په اړه به چې جګړې چیرې دي اوس او طالبانو له کومو لورو د مزار شریف ښار د نیولو لپاره نیت کړی دی نور به له خپل خبریاله واورو چې همدا شیبه راسره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د بلخ د ولی ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویلي چې طالبانو له نن سهار رئیس پر مزار شریف له څو لورو حملې پیل کړې دي، په کومو سیمو کې اوس جنگ روان ده؟
د بلخ ولایت مزار شریف ښار د دریو استقامتونو للوري نن سهار د حملو شاهد و. همدارنګه د طالب غلام مجاهد ادعا کړی چې دوی د څلور لوریو پر مزار شریف ښار حمله کړې، خو د بس د پولیسو ویان عادل شاه عادل سره څو شېبې وړاندې ما خبرې درلودې. د ویل چې طالبانو هغه پخوانیو سنگرونو باندې حمله کړې دي چې لایوي مشرفدي قضیا ته د لاپن امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختو. هغه د نهر شایي ولسوالۍ لنګرخانه سیمه ده، د دهدادي ولسوالۍ د توختي سیمه ده، او همدارنګه د مزار شریف غرب لور ته د ښار د ورودي دروازې او د بلخ ولسوالۍ د سرولاري ترمنځ دغه سړک باندې ځان نشه روان دي. د بلخ د بلخ والی ویان منیر فرهاد ویلی دي چې په دغه جګړو کې طالبانو ته تلفات ورته شوی دي، خو سبیلا مجاهد په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي ادعای کړی چې دوی ښار ته ورنږدې شوی دي. بل لور ته د بلخ د پولیسو ویان د شاه عادل ازري راډیو ته ویل چې د طالبانو پر موازیو باندې هوایی بریدونه شوی دي چې دغه بریدونه په دهدادي ولسوالۍ او نهر شایي ولسوالۍ کې نن سهار 10 بجې ترسره شول، او په کې ویل شوی دي چې طالبانو څخه تلفات او وخت خودی دقیقه شمیره په ډاګه نکړله. بله،
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې د نورو ولایتونو په پرتله په شمال کې په مزار شریف کې دوی پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک لري او د طالبانو په وړاندې به مقاومت وکړي. پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او دغه راز د جمعیت اسلامي بېلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور هم غونډه درلودله. وروسته یو بیان خپور شوی دی. په دغه بیان کې ویل شوی چې د دواړو مشرانو دغه راز د بلخ له والي د شاهین قول اردو له قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې د طالبانو په وړاندې د مقاومت د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړې او پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د طالبانو په مقاومت او ولسي پاڅونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرښو څارنه کوي. دغه ځواک ته په پام هلته څه ډول انګیرنه ده چې دغه د طالبانو د چټک پرمختګ سره سره به آیا دغه ځواک او هغه ستراتیژیکي موقعیت په پام سره چې مزار شریف لري او د افغانستان د حکومت ټولې هیلې په مزار شریف د ښار په دفاع پورې تړلې دي، آیا دغه ځواک به وکولی شي چې د طالبانو حملې په شا وتنبوي؟
ګوري تیره چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته سفر درلود. د سفر په داسې حال کې ترسره شو چې په تیرو دوه اونیو کې یوازې اووه ولایتونه د طالبانو په لاس په شمال کې سقوط شول، سره له دې چې دغه سقوط شوي ولایتونو ځینې ولسوالۍ لا هم د دولت په ولکه کې دي. خو ولسمشر په دغه سفر کې بلخ ولایت ته یو نظامي کمیسیون جوړ کړ او په دغه کمیسیون کې پخواني جهادي ملیشه، پخوانی قماندانان او د حزب جنبش او حزب جمعیت مشران وندلری، محمد محقق د وحدت حزب مشر او همدارنګ په بلخ کې نور جهادي قماندانان لکه جمعه خان همدرد او داسې نور پخوانی ملیشه ځواکونه چې اوس د پښتونوالو په نامه تلا راپورته کړی او غواړي چې د طالبانو پر ضد وجنګېږي. دغه کمیسیون به د دغه پښتونوالو همدارنګ د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او همدارنګه د بستیج مسولیت پر غاړه لري. دغه تاسو کتو سره په بلخ ولایت کې د ځواکونو شمیر زیات شوی دی. تیر ورځ جنرال دوستم هم له فاریاب، سرپل او جوزجان څخه خپل ملیشه ځواکونه بلخ ولایت ته راغوښتي دي او هلته دغه مهال د دې په حال کې چې دغه ځواکونه تجهیز او په لومړي قدم کې د بلخ د دفاع لپاره او په سانیان دغه سیمه چې د طالبانو لاسته ولیدلې په هغه عملیات وکړي. او په ټولې ډول انګیرنه ده چې خلک ناهیلي شوي دي، خلک د جګړې له امله تښتیدلي دي، کورونه یې پرېښي دي، ښار خالي دی. ځینې ولسوالیو کې چې اوس هم طالبان واکمن دي هلته هم ویره موجوده ده، ځکه چې د عملیاتو لمن به هغه سیمو ته هم وغځل شي او دلته ملکی کسانو تلفات ورواوړي. او دولت هم اعلان کړی دی چې په بلخ ولایت کې به هر ډول سیمو چې طالبان پکې لیدل کېږي څه دولتي ودانۍ وي او څه شخصي ودانۍ وي او څه اماکن وي هلته به دولت هوایي بمبار ترسره کوي.
بله کور ودان قدر من اوریدونکو ده و مریدل چې په مزار شریف ښار هم وسله ول طالبانو له څو لورو بریدونه پیل کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخیله دې چې د افغانستان په اړه ځینو نورو راپورونو ته دوام ورکړو، په مکړی اقتصادي خبرونو ته.
د آسیا پراختیا بانک له لوري د ننګرهار وادي له کرنې شرکت سره د عصري ماشینونو او توکو مرسته وسوه. د افغانستان د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې په دغه توکو کې 15 ارادې د اوبو سیار واټر پمپونه، 2 ارادې دم ټرکونه، 1 اراده سکواټر، 1 اراده رولر او 1 اراده لوډر شامل دي. د نوموړي په خبره یاد ماشینونه به د عمومي کانال د پاکولو، د ځمکه د هوارولو، د موادو د انتقال، دوړو ساحو ته د اوبو د پورته کولو، کندنکاری او د ځمکو د سختولو په برخه کې وکارول شي. د مسؤلینو په خبره تر دې وړاندې د ننګرهار عمومي کانال په بلابلو برخو کې عصري ماشینالات نه درلودل. د کانال د پاکولو په ځینو ساحو کې د ځمکې کیندلو او د غشان نورو برخو کې له عادي لارو چارو کار اخیستل کېده. خو د یادو ماشینونو په سپارلو سره به دا چارې لا ګړندې او په ښه توګه ترسره شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روانې زمري میاشتې د ځینو ادارو د کارکوونکو معاشونه به د نوي سیستم له لارې اجرا شي. د دغه وزارت له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواکه کمیسیون، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د سار د خپلواکه کمیسیون، د هستوي انرژي ادارې او د مشرانو جرګې د مرکزي کارکوونکو د زمري معاشونه به د نوي سیستم له لارې ورکول کیږي. اعلامیه زیاتوي د نوي ادارو معاشونه به د پخوا په شان اجرا کیږي، ځکه د ادارو لخوا تر اوسه پورې د معاشونو د نوي سیستم ټریننګ نه دی بشپړ شوی. خو په راتلونکي میاشت کې کې ټول اداري یا سیستم ته چمتو دي او همدارنګه د ولایتونو ماشونه به هم د پخوا په څیر د مالیې وزارت د مستوفیت لخوا ورکول کیږي. د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په باندې د افغانۍ یو بیې یو ډالر 3 افغانۍ، یوه یورو 6.90 افغانۍ، درس پله یو پوند 112 افغانۍ، اویا پله یو سعودي ریال 23 افغانۍ 15 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 18 پله، زر هندي روپۍ 200 افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان د ورستیو مهمو پیښو په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړو. یو نړیوال موضوع راخلو، د امریکا په څو روغتونونو کې ډاکټران وایي چې بسترونه پر کورونا وایرس لخته کسانو ډک شوي، په عین حال کې په روسیه کې د کورونا وبا له کبله د مړینو بېساري شمېر ثبت شوی. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو شمېر یو وار بیا زیات شوی دی. د الاباما ایالت والی کی ایفی پرون جمعه د کورونا تازه څپه د سمندرونو څپو ته ورته وبلله، ویل چې د کورونا وبا د امریکا په دغه جنوبي ایالت کې د طبي خدماتو پر وړاندې کوونکو سخت فشار راوړی دی. کی ایفی په خپل ایالت کې فوق العاده حالت اعلان کړی دی. د په وینا بیړنۍ حالت د دې لپاره اعلان کړی چې د روغتیایي خدماتو څارونکو ته اسانتیا رامنځته شي. د امریکا په ډیرو هغو ایالتونو کې چې جمهوری پالان پکې اکثریت لري، د ماسک کارولو په اړه د روغتیایي چارواکو سپارښتنو ته غوښ نه دی نیول شوی. په اوریګان ایالت کې چې د امریکا په شمال لویدیځ کې د آرام سمندر په غاړه دی، روغتونونه په بشپړ ډول د کورونا وایرس له ناروغانو ډک شوي دي. د دغه ایالت ګورنر د روغتیایي کارکوونکو د ملاتړ لپاره په روغتونونو کې د ملي ګارد د 1.5 زر ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان اعلان کړی دی. څو نورو ایالتونو لکه هوایی د کورونا وبا د ډېرېدو د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیه هم پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې په یوه ورځ 815 تنه مړه شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي چې د سش کال په جولای میاشت کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر د تیر کال د جولای میاشتې په پرتله په 60 زیات شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکایي 3000 سرتیرو یوه لویه برخه کابل ته رسېدلې. دا د هغو سرتیرو برخه ده چې امریکا کابل ته د خپل سفارت د کارکوونکو او نورو اتباعو د ایستلو لپاره تېره ورځ د کابل هوایي ډګر ته د استولو اعلان وکړ. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم خپلو کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې خپل اساس اسناد له منځه یوسي. نور به له خپل خبریاله واورو. مهرباني.
د امریکایي ځواکونو یو لوی برخه په داسې حال کې بیرته کابل ته راستنه شوې چې په افغانستان کې ناامنی په بیساري توګه زیاته شوې او د دې هیواد 19 ولایتونه د طالبانو لاس ته ورغلي دي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیري تېره شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 600 برتانوي ځواکونه هم د هیواد ته راځي. په ظاهر د دې ځواکونو دنده له افغانستان څخه د امریکایي او بریتانیایي او بریتانیا د سفارتونو د کارکونکو د دې هیواد د اتباعو او د هغو افغانانو د خوندي وټولو لپاره زمينه برابرول دي چې له امریکایي او بریتانیوي ځواکونو سره کار کړي او دلته لګو اکثره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربي ویلي دي چې یو ډله سرتي اوس په کابل کې دي ترڅو امریکایانو او د هغوی هغو افغان همکارانو ته د هیواد د خوندي وټولو زمينه برابر کړي چې له دوی سره کار کړي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو اعلان کړی چې 3000 سرتیري افغانستان ته لیږي ترڅو په کابل کې د هیواد د سفارت د کارکونکو او د هغو افغانانو وټولو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي چې له دوی سره کار کړي او د مهال له ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې طالبان ویلي چې افغانستان ته د بهرنۍ سرتیرو بیا راستنیدل په دې هیواد کې د اشغال د دوام په معنا ده. د دې ډلې وایي چې ګولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی څاري چې دغه سرتیري چې راغلي دوی څه کوي او بیا وروسته دوی تصمیم نیسي خدای سرګند کړه چې دا د اشغال په معنا ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت خپل کارکونکو ته هم لارښوونه کړې چې خپل حساس اسناد لمنځه یوسي. جرمني هم ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت کارکونکو راکموي.
مننه. بیا هم د افغانستان د ورستۍ د ناامنۍ په پیښو کې تم کیږو. د کونړ اسمار ولسوالۍ هم سقوط کړی. لسمې راپورونه وایي چې طالبان د غرض د ولایت د شیګل ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د کونړ ولایتي شورا وایي اسمار ولسوالۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ له سختو جګړو وروسته تېره شپه د وسلوالو طالبانو لاس ته پرېوته. د یاد شورا غړي حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل چې په اسمار کې میشتو افغان ځواکونو له ولسوالۍ ټول وسایل او وسلې راویستلې او شاتګ یې کړی دی.
اسمار خو سقوط کړی ولسوالۍ ښکته راوتلې ده او دوی خط بیرته د اسمار ساحه چې دا د پلو څو نام ساحه کې دلته خط جوړ کړی دی کې ناستي د سلطان پوستې بیګا پرېښې وې لږ ساعت له بیا بیرته نیولې دي.
د وسلوالو طالبان ویان هم د اسمار د نیولو داوه کړې ده. حکومتي مسؤلین او د امنیتي ارګانونو مشران هم مني چې اسمار یې له لاسه وتلی دی خو غږ ورکولو ته یو هم چمتو نه دی او هر یو کوښښ کوي چې د شاتګ پړه د بل پر اوږو ورواچوي. د سیمې اوسیدونکي به یې له جګړو په تنګ شوي او دواړه خواوې باید له جنګ او ورورژنې لاس واخلي او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکی جلال الدین ساجد:
بیګا هم یو ولسوالۍ سقوط کړی د اسمار ولسوالۍ که په جنګ باندې دغه مسایل حل کېدی تقریبا څلوېښت کاله وشو. دلته جنګ روان دی خو لا پایلې ترخې دي. موږ همیشه د جنګ شاهدان یو، نو له هغه خلکو څخه چې هغوی په جنګ کې ښکیل دي له هغوی څخه په کلکه غوښتنه کوو چې سولې ته غاړه کېږدي او د سولې فضا رامنځته کړي تر څو دغه جنګ په افغانستان کې ختم شي.
له اسمار وړاندې د کونړ غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ او د نورستان کامدیش برګي مټال دواب او منډول ولسوالۍ هم طالبانو نیولې دي. یوازې له غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې دي چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تېروي.
دغه ورځ په ښارونو او ښارګوټو د جګړو په ترڅ کې ډېر مرګ ژوبله هم ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي د تېرو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نور په دې رپورټ کې:
له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر ترینکوټ ښار ډلهیز بریدونه وکړه او ترینکوټ ښار یې محاصره کړ، په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله وشوه. دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون عجل وارد دی چې روغتیا پالان ټول د هغه ټپیانو په درملنه بوخت دي چې ټپونه یې ژور دي څو ژوند له لاسه ورنه کړي، ځکه دا وارد هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دی. روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د تیرو دوو ورځو جګړو پر مهال 55 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته. نونس کلن گلاب شاه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند اوسیدونکی دی چې د جګړې پر مهال پر دواړو پښو په مرمۍ لګېدلې دي. گلاب شاه په ترینکوټ ښار کې زرن چلوي او د هغه مهال په مرمۍ ولګېدی کله چې غوښتل د سلو افغانۍ په بدل کې د ترینکوټ ښار اړوند د کوټوالو له سیمې څخه یو شمېر توکي را انتقال کړي.
څلور په مزري راوړي زرنج بولو مرمر پښتو مشتله بلنه را من مشتل بانو کډ حکومت بیا ورو راوړو له شفخانه تر خدای دې کور دغه من خلاص مش په 200 مزري په سر روان دي د ارکان په 200 روپې څوک څنګه دغه ارکان مګر دي دغه ارکان په دې ملکي نه پیژن ولا چې دا جنگ دغه ورکس مسلمانان به سجدا بول په سړی ته په کنټرول کې پرتی هغه د ارکان په نفس کې جون چیرې زرو.
په دغه ولایت کې د رواني جګړې هر یو قرباني ناویلې کیسه لري. محمد اعظم بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکی دی چې خپل درې کلن زوی روغتون ته د درملنې لپاره راوړي. د نوموړي دا درې کلن زوی د جګړې د شکیلو لورو په مرمۍ لګېدلې دي.
دغه مرمۍ په شکې ومشتله بیا مې راوستي شپږ اووه ورځې په دغه و بستر و د بستره سیم بیا بوتې دوه څلور ورځې هلته وم بیا سر چرک ونیولې بیا مې دلته ډاکټر ته راوستې اوس بیا شپږ اووه ورځې په کور باندې وم اوس بیا سر خراب شوی دی اوس مې بیا راوستل. پوښتنه مې دا ده چې کراري راشي دغه راشي امن راشي.
د اورزګان د ولایتي روختون مشر امین الله توخی نن ازادي راوړي ته ویل چې دغه ملکیان چې د جګړو له سیمې ولایتي روختون ته راوړل سوي له جملې ډیر لستون خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دی وایي په دغه وژل سو او ټپیانو کې نیمایي ښځې او ماشومان دي.
و موردل چې د اورزګان مرکز ترینکوټ کې د وروستیو جګړو له امله ډېر مرګ ژوبله هم ولسي وګړو ته رسېدلې ده. دا یوازې ترینکوټ نه دی، د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د وروستیو جګړو په ترڅ کې